درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازلي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. د طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته یې لږې پیسې ورکړي دي. د طالبانو د مالیې وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا، تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتنی معاش د مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدین شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې څلورو کلونو په ترڅ کې چې طالبان واکمنان شوي دي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کېږي چې 15 کلن شوي یا یې 40 کاله کار کړی وي، خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوي مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وبښل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوي دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوي دي. محمد الحداد تر پیش مخکې په انقره کې له ترکی چارواکو سره تر لیدو وروسته طرابلس ته ستنېده. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت څرګند نه دی او ترکیې ویلي چې د پیشې په اړه به پلټنې وکړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیکي پیشو په ګډون درې تنه ووژل شول. د روسیې تحقیقاتي فدرالي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تیره شپه پولیسو یوه مشکوک کس ودراوه، چاودنه وشوه چې له امله دوه ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته درې واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینونګ په سیمه کې نن د رشتر په کچه 6.1 درجې زلزله وشوه. تر دې دمه د اوښتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2016 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 کسان وژلي وو او په 1999 کال کې یوې زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 کسان مړه کړي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. راسره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صدیقی، او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به له تاسو نه وکړو. له تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب دودیال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپای اتحادیې خبره پرون ما واورېده، دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 21 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوضو کې شپږ ویشتو سیندونو ته رسېږي او دا کافی اندازه سینجونه دی. اما متاسفانه منگه اوبه نشو مدیریت کولی، هغه مولات استفاده ور ندی گرزولی. البته دی اوبه مشکل پر طول دنیا کشته ده. متاسفانه دی بعض ارقام لمخی پر طول نری که نجده 1 میلیارد خلق سیخی او دسخل اوبه نلری. 2.5 میلیارد نور هغه خلق دی چه پکال که اقلن یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای، مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنه، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جج اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو موږ او تاسې. موږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغې کې هم صرف 1.5% هغه اوبه دي چې موږ ته مهیا دي، او دا یا په سم یا په سیندونو کې دي، یا د چینې په شکل کې دي، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د بړاس په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زموږ په افغانستان کې موږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما اگر ویلي کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل، هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کې دي، په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو. اما د اوبو موجودیت د ژوند دپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده، لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوندي شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء فإذا بسعيه بالأرض، دا اوبه له ماء اوبه نازل شوي دي، راځي د آسمان نه تر څو ځمکه ورباندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځو کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې مونږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. مونږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې مونږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ به شو خوست ته، له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکې پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې میلمنو او د دې راډیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلا صاحب څنګه د پتیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دغه دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده، دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوسره سرحد لرو، یا دوسره موږ ولایتي پوله لرو دغه صحات کې واوره وشو خو ډیره په کم اندازه لومړی گئیس کې واوره وا د تقریبا یو وروسته مرم غشو اسمان شین شو دغه واوره اندازه هم کم وا او باران ورسره نه و داسې وچه غوندې واوره وه هغه تقریبا یو دوه ساعته چې واورېدا بعد له غرمې نه له ماسپښین نه وروسته کرار کرار هغه بېرته ولي شوه نو باران موږ په تمه یو چې په همدې ورځو کې وشي هیله هم ده ځکه دلته وچکالي هم ده ګردونه ګرد غبار هم زیاتوي خو تر اوسه په دې اونۍ کې دې باران څاڅکي پوس کې نه دی شو
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فاصله ده کنه په ژمي کې بیا څنګه کرل کیږي څه تفاوت لري نور
ولایتونو خو څه نور ولایتونو تفاوت ده چې دلته په عموم کې دولس میاشتې آب و هوا دې لپاره جوړی چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي او خوست د نورو ولایتو سره نسبت دلته هوا چې د معتدله ده موږ که د بدخشان سره مقایسه کړو ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري ولی خوست کې برعکس دولس میاشتې سختمنی چارې کېږي یعنی دا اوس هم په خوست کې ځینې سختمنی چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کومې موسمي هغه چې بوټي یا ونې کینول شوي دي یا مثلا حاصلات حاصلاتي کرنیز توکي کینول شوي دي نیالګي دغه ګروپ ورو وده کوي خوست دا عموم کې هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته په دې ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي
برلا صاحب ما خوست نه دی لیدلی ډېر مزلو چې کاش کې خوست وګورم خو تر ګردې زه پورې تللی یم اسې پکتیا ته اسې ځاځوی ته تللی یم داسې رپورټونه موږ د وروستیو کلو راځي په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي مثلا په خوست کې اوس د غنو یو کار شوی ده غني کرل کیږي دغه سیتروس لکه مالټاو کینو دغه هم کرل کیږي که په دې اړه معلومات راکړي
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف او لکه تاسو چې یادونه وکړه ملټې دي نیلګي دي املوک دي مڼې دي دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي هلته مربوطه نیلګي یا میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجه ګوري کله چې نتیجه مثبت واغه به رسنوي سره هم شریکي خوشبيني هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا ته په کتو د بوټي هم سکالري هم میوه لري نو په دې تر څنګه په خوست کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه علاقه را پیدا شوې ده چې دوی په خپل سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیلګي او سیالتا یا میواداری ونی یوسي هغه ځای په ځای کې خپل دوی نتایج واخلي یعنی بغیر له دې نه چې دولت کوم ورډون نه ورشي یا مرسي ورشي خلک په خلکو کې یو ډول علاقمندي پیدا شوې ده چې دوی مختلف قسمه بوټي میواداري ونې نیلګي تجربه کړي او غي نورسته نتایج له خلکو سره شریکي همدغه پایله وا چې څو وخت مخکې ممکن تاسو رسنوي نه ممکن خبر وای چې په خوست کې ملټي املوک شفتالو مانی غني او داسې مختلف نیواداری ونی هغه
سمر ورسې دی چې جای ور کړه خلک ورته خوشبینه وو موږ د غنی او اوریدل او د مالټو خنن موږ ریپورت درلود ځانګړي توګه د قلندر ولسوالۍ نه هلته خلکو شکایت کوي چې د اوبو کمای دی خاطر خلکو ویلي چې څوک چې پیسې لري هغه په ټانکرونو کې په اوبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک چې پیسې نه لري بیا ډیر مشکل سره مخامخ دي وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې
دا موږ په عموم کې کدی وبو ستوزه یاد کو دا موږ په یو چټل افغانستان کې د وچکالۍ تاثیر غلي دي د اقلیمي بدلون تاثیرات دي پایلو د جملې څخه یو هم وچکالۍ ده نو دا وچکالۍ یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تړنۍ غرنیز سیمو کې ده همداسې په ګوربزو کې ده په لشیرو کې ده په دوه مونږ کې ده په ټول کې دا خو سیدا وبا چې دی هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوی نه دي چې عمل ته دي مثلا د وبو کمښت ستونزه نه وي ولې دوی چې کومه ټانکرې موضوع یادوي دغه زیاتره وخت هغه للمیز مکه چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټانکر نه استفاده کوي دوی په اصطلاح هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي او په عموم کې موږ که خبره وکړو د دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه توګه په عمومي ډول موږ وایو نو په خوست کې دی وبو وشکلای برښتیان دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وقبري ګو تجربه لوي او صحاب نه معلومات راخلو نو په عموم کې دغه خبر راټول کو خوست کې برښتیان د وشکلی دا یوازې کلان درنه ده بلکې په نور ولسوالیو کې هم دغه موضوع احساس شوی ده
مننه برلا صاحب د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې خوست کې آبادی ډیر پرمختللې نسبت پخوا ته هلته هوایی ډګر دی هلته پانتون دی هلته ډیرې نوي نوي ودانۍ سوي دي دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیسونه شبکه چې دا هغه څه ډول چې مناسبه وه نسبت ښار پراختیا ته هماغسې ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوي موږ زیاتره وخت داسې پېښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته د خوست شمال لوري را داخلیږي بیا د خوست ځینې تاسیساتو ودانیو ته دوکانونو ته د اوبه ذخیره کېږي ننوځي هغه علت یې هم دا دی چې په ښار کې هغه منظم سیستم کانالیزیسون نشته او کای هغه د پخوس کې د کاروالې لوري ځینې لختي کیندل شوې دي یا مثلا ډیره پر لوی ویلې جوړې شوې دي هغه وبو حجم شیا دي چې صفات ډیرواله شي په لختي کې هغه به تر دې بایس شي په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی او کومګه عمومي ډول وي پخوس کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خوست یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی ولې په دې برخه کې متاسفانه څړول چې په کار واغ سي پلان شتون نه لري خو ولې ز څومره چې معلومات لرم مربوطای درې اوس په دې 1415 کال د فارې ځینې بودیجې ځنګړې کړې وي په شپې پلان نه جوړ کړې دي ځینې مؤسسات سره ناس ته شوې دي چې په دې باش کې دا غستونز کرا ولړ شي د دې حال د فارې یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي
مننه برلا صاحب بل پختنه په خوست ښار کې د پاکو یا د څښاک د اوبو مخزنونه نسته مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کېسته
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لاري په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره‌ګان جوړې کې په غونډه کې هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه دغه سیستم جوړ شي په ولسوالۍ کې دا کار شوی دا په ډېر ولسوالۍ کې په لري اطرافي سیمو کې یا مؤسساتو کړه ده یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه ده زیاتره دی اوبو انرژي ریاست چوکاټ کې یا برنامه جوړوي سرویګانی کوي کوم ځای کې ضرورت ده دغه نقطې په نښه کوي په لویه کې کوم کده سی وای چې اوس د خوست ښار د لپاره موږ د متون سپی یا د متون بابا په غونډه کې لستر ذخیره ولرو غنه د کانالیزیشن یا د اوبو پایپلاین په شوري دغه سیستم نشته ولې ځینې بیا په کوچنۍ صفحه موږ کوو یو کوچنۍ کوچنۍ ذخیره‌ګاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري کو په لویه کې کوم غوا یو دلته په خوست کې زیاتره اوبو چې دغه یا سولري سیستم له استفاده کیږي یا برمی دي یا څاګان دي یا د اوبو دي واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه استفاده کیږي ممکن
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبو ورسوي او خلق بل پری کی دغستا
دې باڅه کې داسې غنښت ممکن مثلا زه اوس فلان یو پلازا کې اوسېګم زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا چې دغه خپل برملري اګه نه برق وستا او عمومي موږ ټنکي ورته وایو او په دې چات ساته چې گئی اګه نه بیرته موږ ته توضیح کې ګم داسې زیاتره وخت رهایشي زینه دي یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کله چې برنامه شي تاسو وایي دا دلته تصدیق کو کای اډر په کومه کا شته یعنی زه په کار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلي دا ټنکی لري ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توضیح کې هغه ورزي چې نه ډکې به په کورو باندې وشي یعنی خوز کې ځب هم دې مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرایې نشي کله نشانی کې نو درته اول د یو بو پختنه کې چې دلته وبو موږ د برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتور وبدي نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګوري د ورځې لیکو ټنکي برکړي مختلف کړو ته په توضیح کوي په دې معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوا کنه دستون غبنه و
ډیر ډیر مننه برلا صاحب بیا هم تاسو ته راځو وحید الله صدیقی صاحب د یو بو د مدیریت کارپور سره دی ډیر ځند پاتسو صدیقی صاحب خبرونه ته خره غلاست ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
صدیق صاحب، د اوبو مدیریت څه معنی که راته وایس؟ اوبو څنګه مدیریت کو، څنګه ګټه تر واخلو، او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده هم تر وکړه له لاسه هم ووتې بیرته تازه کړو؟ مهرباني.
ګوره، د اصلي هدف د اوبو د مدیریت څخه دغه دی چې مونږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپلو خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ د هغې نه استفاده وکړو، او په زمن کې څنګه وکولای شو چې د استفاده ډول په اوبو شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمې ته ناوړه زیان ونه رسیږي. په لنډه کې مونږ وایو، او په افغانستان کې که مونږ وګورو، افغانستان کې مونږ یو سطحي اوبه لرو، کومې اوبه چې په سیندونو کې راځي، په ویالو کې راځي، او دا کیدای شي د باران د عمله راشي، یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمله، او یا هم په بعضې بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح هلته لوړه وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي، او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجودې دي چې هغه کوای شو مونږ د څاګانو د طریقه، او یا پخوانۍ طریقه دا وه چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو. او په مصرف د اوبو کې که مونږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي، اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه نه استفاده وشي، یعنې د څښاک اوبه. مونږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې، بیا په کرنه کې اوبو ته ضرورت دی. په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي، او په وروستیو کې که مونږ افغانستان کې اوس دا چارې زیاتې شوې، کله چې دا معدنیات یا کانونه کیندل کیږي په دې کې هم د اوبو مصرف ته ضرورت دی، چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی. او بل په عموم کې د بهر د اوبه دي چې مونږ بهري اوبه لرو هغه افغانستان کې اوس نشته، خو په عموم کې که مونږ لوی افغانستان بیا وګورو بیا کیدای شي مونږ فرضاً د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغو بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی، یا هم د
صدیقي صاحب و د هند سرحد نه خو اوس مونږ لري یو لاسرسی نه ورته لرو بهر هند ته، بهر هند ته خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی دا د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده، خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی څلور بخش چې ما یاد کړل هغه مهم دی.
صدیقي صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا او رغونو کې د ونو کېنول، یعنی ځنګل زیاتول، دا مونږ ته اوبه سپموي راته ساتي که نه، څنګه ساتي؟
ګورئ وګورئ، افغانستان کې مونږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثره علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که مونږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبره هلته شنه بوټي نشته دي، نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کیږي. اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کیدو کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بالخصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث دی کله چې مونږ د تغیر اقلیم په باره کې مونږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه مونږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې مونږ څنګه د واټرشید منیجمنټ وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرضاً په پښتو کې چې سر کډرته وایم فرضاً په غوښاهو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه تر سره کوو تر څو دا جریان د اوبو یو څه تغیر شي ساحش نشي او په زمین کې اضرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي او بل خصوص په افغانستان کې چلته اکثره غرنۍ سیمې دي نو بیا دا ډېر کومه کولای شي.
صدیقی صاحب که چیرې په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او بخ خطر ارغړي مخ مخ سیند ته ځي او لوی سیلاب جوړوي که وړکی غنې کندې وکیندل شي دا اوبه تم کوي په دې کې خوشاک نسته چې اوبه تم کوي اما بیا خو موږ هغه لرو لمر لرو په لمر کې تبخیر کیږي دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي څومره کېدای شي موثر وي د اوبو په ساتلو کې؟
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شای چې تاسو یاد کړئ چې وړې ډبونه جوړیږي دا عموما په هغه ساحو کې موثر دي کله چې هغه قشر د ځمکه باید مطالعه شي یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا کوجرا کو او دا اوبه دا نه دی چې فرض نه هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای دند کو د اوبو نه د استفاده یعنی فکر یې باید د مخ نه وکړو کله موږ اوبه دلته درو د په چم مقصد دی آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبه ته جذب شي آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت لپاره او په اکثره ځایو کې فرضاً که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظره چې دي قشرونه یې د مځکې دي کله چې هغه هلته اوبه رسیږي اغه مزرعه مواد کیمیاوی دغه سمون حلکیږي او زیرزمینی اوبو اغه کیفیت خرابوي بل نن کومه د مرکزی افغانستان لکه بامیان او د ساحه وګورو اکثر اغلط زیرزمینی اوبم چې خلک چاګانو یو به تروشوي نو اغه د څوک د پوره وړ نه وي نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چیرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کیو په شکل دی واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو دا باید مطالعه شي چې دا باعث دې دوه چې ګټه ورسوي باعث دې نه شي چې غلط نور هم هغه محیط زیست او بل خصوص زمینی او موږ آلوده کړو.
ډېر ډېر مننه صدیقی صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو پوهان صاحب دودیال په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسه حتی له زرو کلونو پخوا هم دا سه منه کې او اثر ستاسو د کاریز سیستم ډیر فعال او لاسته راولل شوی معلومات هي چې دا ډیر مؤثر او پخوا اما اوس کاری چې د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی یعنی پخوا چې څومره ریواجو نسته پخوا به مقصد کلو خلک ټول دل هم به خپل کاریز کنده او هم به خپل پاکاو او یو څه شراب کول د څخه او دی وبو او هم د زراعت دی وبو که په دې حق تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر و اولې اوس منحصر شوی دی یا شاده تللی دی؟
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې د چینې په شکل مو درلودلې او د کاریز په شکل ډېر کم بیا د سا او هرهټ په شکل و اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بلکل تباه کړلې بلکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډېره ټیټه لاړه ولې د دې پر ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وی خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. دا لرې باندې وجو دغه کابل کې د کابل جنوب خواته دغه چهاراسیاب سراسیاب دغه باغ سردارولي چې ورته وایي غونډې تعلیمي په دغه ځایو کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي او یو دوه کاریز دا اوس هم هلته فعال هم دي په ننګرهار کې په چاپلیار په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعاله هم دي اوس. نو کاریزونه کاملا نه دي له منځه تللي بعضې ځایو کې وچ شوي دي او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول رښتیا هم بل علت دا و چې دا موږ دا کله چې برمې او ژور څاګانې دا شروع کړلې، د اوبو سطح نوره هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و چې هغه موږ په مرور د زمان د غونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخواني کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو د نوي دپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کېدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې نور دا سولر او دغه چای عمیق چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، په دې کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه وه، نه دا چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورسه وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه څه رقم چې سیندکسې ویلې دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بل هم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده لږ شروع کړی ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مباده بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مالک شته دي چې دا زموږ خلک ورته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کي راپورته نه کي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده. او موږ دا احتیاط ونه کړ په ژورو څاګانو کې، په سولر کې، په دې کې دا احتیاط ونه کړ، په ښارونو کې، په ښارونو کې دا څاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحې اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترېنه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېر افلاطي استفاده کوي. سلمانیان وګوري، دا حمامونه تاسو وګورئ، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګورئ، څومره افراطي استفاده کوي. دوی ته که موږ میټر کینو، یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نه لیدل کی یا اوس فعال دي؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې حضور داشت درلودو هغه پوکا مګه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوي وو. یو شمېر خوست هم فعال دي. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم په رضامه دغه منظم ډول د اوبو لیک دی یو وسیله ده. د اوبو د سپما بخش یو ښه مدیریتي څانګه ده او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو. هغه صبرۍ خواته دي، مرکز علاوه منګلو خواته دي، علیشیرو خواته دي، دغه مختلفو ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېرې غیر فعالې شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لستی یا کانالیزیشن دی اوبو چې وو د کاریز او وب کې تیر دی پر غي به ورته ولې دغه د کی شوی دی لیکار لیدل دی خو علي هغه په ځینو سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شي او اوس مهاله خلک سیمایز خلک ورزي وخت نه وخت کډاک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کوي، هم خلک د ښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاک اوبو په بخش کې په خوځ کې هغه عمده وسیله یو د برخه ده.
ډیره ډیره مننه. او په خوست کې د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم، غواړم عمیق څا په ویکندم، چانه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریږدي کار پیوسی؟
کومګا داسې په دولتي کچه و یو عموم کې کنټرول شیدا دی او بو انرژي ریاست لرو موږ په کوس کې د دې لوري کنټرولي کې وو والی کا په عمومي ډول و یو دغه سي چې بوکار دا هغه ډول مخنیوي نه شوی دا وسمه زه ځینی وخت نه وخت ګورم چې په فیسبوک کې اعلانات کې چې زه مثلا ژوره څنګه ویم یو سیستم لرمه کچا پوکاری دم واتس اپ شمره دا یو ډول کمپاین مو او د دې ترڅنګ موږ سولاري سیستم کو یو ز بدبختانه یو تجربه ترخه تجربه لرمه په خوست کې زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دا غیز مرچی راپورت شي دا سولار شمسیانی دا ګرم شي او با جریان پیدا کی همدغه سی رواني وی رواني تر مزګر تر سوچ لمر ډوب شوی نه دا وګو همدغه سی دوامداري بهيږي کنټرول لپاره هیڅ
فکر نه کوي استفاده نه تر کیږي او رواني وی
او با مثلا پټی ته څوک پټی ته پکاري او همدغه سی مثلا پزمک باندې شي وی شي دوامدار ډول بهيږي هغه کا په اصطلاح چې غشي پټی وبم شي بیا ما یو ډول زیات رمست کیږي کنه د دې تر څنګه موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو ځینی زین لرو هغه موټر شې کې د اوبو لپاره داسې منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی لپاره د بلګ لپاره موږ میټر شې لرو د یو غیر لپاره یو سیو میټر نشته چې مثلا ورته وایي چې دا اوبه چې ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي یعنی میټر د دومره افغانۍ په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه وایم چې په دې ساحه کې نشته او ژوري څنګه خو موږ مخکې استادانو تشریح واچول چې دا خو یو بدبختی ده هم د زمینی وبو لپاره هغه هم د وبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه په لور کې
ډیره مننه برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر مدني وبو هغه دکانو کې خرڅيږي مدني وبستا یو لیتر په څو ده څو افغانۍ ده
دلته موږ د کومه غشي دي موږ کوښښلی بوتل نه ورته د یو لیتر په حساب دي نو دا غا لاس افغانی دی عموم کې بیا د دې کومي فابریکې چې دلته دا غوبه جوړی یعنی موږ لږه به مسلکی ارت د توڅړه موږ د مدني وب چلو دا په دوه ډول دی یو طبي مدني وب دی یو مصنوعي دی
دا د څخه کوب
او
د څخه
کوب دا غا موږ به تلو به موږ مدني وب ورته یم دا درته وایم دا فابریکات کې جوړیږي زیاتره وخت کې نوی مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه پیګمر دینه شي دوی راوړي دا غو فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دا غو بچی تاسو کې په دې کې دومره پوتاشیم دا دومره کلسیم دا دومره کلورین دا فلورین دا هغه مقدار یې هم نه وي پوره نو هغه عمومي ډول کوي دا غو بچی دی چې دا دوی ښاک د لپاره استفاده کوي خلکو ته توضیح کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دا پاکو باندې استفاده کوي یا مدني په دوه توای مختلف نمونه ورکړي شرکتونه خلاص دي دا پاډول پاک نه لکه څو ډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره د استفاده ونه کوي نو عموم کې دا ریټو چې د 10 روپۍ دا غټ بوتل بیا موږ یو د 100 لیټر دا نه پیږم هغه 100 روپۍ هم
ستاسو په 15 لیټر غټ بوشکا غونډې دی ښه برلا صاحب دغه د ټانکر سرازي د کور لمخې څو براوړي دا لیتر په څو دی په څنګه خرڅ رانی ولکېږي په څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت د به ټانکر سره اوس مخفله ورنه سيستي دا خرڅ څو ژوند کې دا تجربه لري خپل نو ما مخکې یادونه وکړم کوم کور چې تنسي چې وبې نه یې ټانکري وبې هغه به لګرځانه مې نو موږ ته به 12 لیټر بغوا یو ټانکي وا مخفل کور په تاریخي واک کړی کور واغه کې موږ ته به مثلا په اصطلاح جوړ جړې 100 روپے به موږ واخستې 200 بیا موږ واخستې 300 بیا موږ واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به چې مثلا کم اندازې استعمالول لګنه 100 روپے سلوي 500 دا که یو هر کم د لودو دا ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لګا چا خبر چانی ورسره وایي
یعنی جوړ آمد او جوړ آمد
او جوړ آمد
چې په کومه سیمه کې د خار اوسې کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلاسه مننه صادقی صاحب او بخه ما مخ کې ساسو خلاص صدیقی واخست موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلی او اوس مې تخنیکی همکار ته وایي چې تخلص صادقی صاحب دی بخنه در نوړم صادقی صاحب یونیسف مخ کې ویلې دي سورې مخ کې ویلې دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلې دي چې امکان لري اندښنې څرګند کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمه تر 2013 کال پورې پاتور سیږي خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو، مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوی ده چې د پنشیر د سین اوبه کابل ته راوړل سي، بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای د دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک اوبه برابر کړي. بل خو تو ګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین سوی په خو وختونو کې لسیز په خو د دوانیمو کې د 3 میلیون کسان لپاره اوس په 1 میلیون کسان ووسی یا شپږ نیم میلیونه. څه فکر کوي چې د پنشیر سین کابل ته راوړل سي یا د شاتوت بند دا به څومره مشکل حل کړي؟ مهرباني صادقي صاحب. ګوریا
د ښاری پرمختیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا را انکشاف کوي دا کوم تاثیرات لري؟ بل خصوص که موږ په اوبو باندې فکر وکړو، کله چېرته یو ساختمان جوړیږي هغه طبیعي شکل د ځمکې تغیری په کانکریټ باندې، دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه منځ ځي، هغه کومه ابتدایي شرایط چې په زمن کې کله چې نفوس زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبو نه استفاده ته. او دا خو معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبه چې هغه د څښاک لپاره یعنی مناسبې وي او پاکې وي ډېرې کمې دي، حتی کیدای شو ویلی شو نه دي، کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک سطحي اوبه د څښاک لپاره استفاده کړي، اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي. نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه څه نشي. د څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی، مدیریت یې په ټول د اخرو فکر وکړه دیرش څلوېښت کلونو کې جنګ شرایط هم موږ په نظر کې ونیسو ډېر ضعیف و. نو خلک اړ شول چې دلته د خپل څښاک لپاره ژورې څاګانې وکیندي، او زیرزمینی اوبه داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده. نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله مځکې ته ننوځي دا ډېره یو بطي پروسه ده چې دوی فرضاً تاسو فکر وکړئ په مځکه کله چې باران کیږي ډېره کمه بخش یې جذب کیږي او ډېر بخش یې بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحې نه بل ساحې ته، او بل خصوص لکه کابل غوندې چې اکثره غرنۍ ده او دغه مایل د مځکې مناسب دی چې اوبه د لاړې شي سیند ته او سیند طریقه د ساحې نه ووځي. نو دا خو معلومداره ده چې هغه دایمي حل لاره نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبو نه څخه استفاده وکړو. نو دلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بلې منبع نه. دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ دا اوبه انتقال کړو کابل ته، او مخکې دې نه چې د پنشیر اوبه موږ څښاک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي، تصفیه خانې ورته په نظر کې ونیول شي. او په زمن کې دا د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې دې نه کوای شو موږ د څښاک اوبه په شکل باندې استفاده کړو، موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه دته ګټه رسیږي. په عموم مهم دا ده کله چې ښاری پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دغه شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي. ګورئ افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې که د تشناب نم راوځي یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د اشپزخانې اوبه دي هغه اوبه په یو لښتي کې یو ځای کیږي د ورښت اوبو سره. نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپل کیږي هغه پاکې اوبه دي، هغه یعنی هغه نه دي خراب شوی نه دي،
ملواسي اوبه نه دي، د څښاک دي،
ملواسي نه دي بالکل. اما کله چې مځکه ته رسیږي هغه اول هغه نشم درته ویلای چې اول باران به کیدای شي ملواسي وشي، چون هغه په هوا کې چې کوم مزرعه دودونه او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي مځکه ته. نو بیا دوغون اورست باران پاک یو براولی مننه مهم باندې چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی ځکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی او بوج څخه استفاده وکړو نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې دی او رسانه یې ورسیږي هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه ده هغه باید کانکریټ نشي یو څه امکان د شنه ساحه هم باید په منطقه کې موجود وي او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي تر څو بیرته هغه کومه سطح د طبیعي چې ده بیرته ورغول شي هلته اوبه ذخیره شي بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو
ډیره ډیره مننه صادقی صاحب دی وو د مدیریت کارپو د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي چون په اخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاکو بو د خاصیتونو په اړه نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکي خپل نظر وړاندې کی پوهان صاحب لومړی تاسو بیا به برلا صاحب ته ورسو او بیا هم صادق صاحب ته پوهان صاحب
دوبو مدیریت ډیر ضرور ده موږ او دا امکانات موږ لرو خوشبختانه موږ بدبین نه وسو بلکې دوبو د استفاده لپاره خوشبینه یاسو موږ کولی شو دغه جاري سنجونو نه موږ به ذخیره کړو چې ورښت دوبو نه هم ذخیره کوو په استفاده کې هم دوبو لکه اقتصادي استفاده وکړو دا ټول هغه لارې چارې دي او د ککړتیا مخې ونیسو دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدوار کوي چې ان شاء الله دوبو مشکل به تر یو اندازې پورې ډیر نه زیات به نشي بلکې کمال
نشو نو زیات خوب نشي اکلن ډیره ډیره مننه پوهان صاحب برلا صاحب ستاسو نظر دی او بو د کمخ
بخره سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او رنګ د او بو زیرمې او ذخیراګاوی جوړ شي ځینې ګوډي په غرنی سیمه کې کیندل کې هغه جوړ شي چې دیمونه ورته جوړ شي سولري او بو محدودیت رامسته شي د موټر شي او بو لپاره میټر جوړ شي ژور سګانو محدودیتونه ولګول شي د اصلونو مراقبت تر سره شي اما په هوی برنامه جوړی شي ځنګلونو احیا وشي هغه ونی چې د اوبو مقاومت او اوبو مقابل ډیر مقاومت لري هغه جوړی شي دولت لینوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي او د وچکاله پر وړاندې مقاومت تخونه جوړ شي او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلار واچول شي
ډیر ډیر مننه صادقي صاحب تاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
بودی کمک دپارا موږ باید دا وټاکو چې موږ څومره استفاده لرو او څومره امکان دی چې موږ اوبه یعنی موجود دي دغه دوه شیانو بیلانس کې موږ وکولای شو په نظر کې ونیسو کمک دی اوبه منځته نه راځي
ډیره ډیره مننه زه له خپلو ګرانو میلمنو پوهان صاحب دودیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د غراز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم او په خوست کې د زمک پوهنه او بخې زمک پیژندنې متخصص طیب شاه برلای صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده او له غنو مو د پاکو اوبو په حق لا پوښتنه کړې دي
ډاکټر صاحب محترم سره لدی چې په افغانستان کې پریمانه سندونه دي او بهیږي خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري مهرباني
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم او په افغانستان کې واقعا چې د څکلو معزله ډیر وخت رئیسی روانه ده خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کو خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډیر دي خو زه یو څو ساده خاصیتونه تاسو ته بیان کوم، هغه دا چې پاکې اوبه بی رنگ وي، بی بوی وي او بی خوند وي. او په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک و سرب و نایتریت له حده زیاد موجود نه اوسیږي، ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغي منځته راوړي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي، دا منرالونه هم باید د حده ډیر زیاد نه وي. او بعضی نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پی ایچ د اوبو باید شپږ نیم نه تا اته نیم پورې اوسیږي. اوبه باید ښه شفافې اوسیږي، یعنی کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای یا ایریشا کولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کیږي، دا زیات په اوبو کې اوسیږي. باید پاکې اوبه د دې میکروب نه باید بیخي پاکې اوسیږي، یعنی دا میکروب کې وجود ونه لري. نو دغه
مننه ډاکټر صاحب رحماني. که مثلا زه ولاړ شم یو خروشان سین را بهیږي، مثلا د پغمان چینو ته لاړ شم یا بل ځای ته یو ګیلاس اوبه له سین نه وڅکم یا له کومې څانه اوبه وڅکم، دا څنګه دي؟ یعنی دا صحیح پاکې اوبه ګڼل کیږي؟ په کوم صورت کې نه ګڼل کیږي؟
مونږ خو ویلې لومړی لاملونه یې چې پاکې اوبه کمې دي، یعنی هغه خاصیتونه د پاکو اوبو درته بیان کړه.
بله،
اوس به دا ووایو چې مونږ اوبه څنګه پاکولی شو.
مهرباني،
مونږ اعتبار نه کوو چې دغه اوبه چې مونږ څښو د سیند نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه، اګر چې چینې اوبه اکثرا پاکې وي، د سینو هم پاکې اوسیږي. خو یو څو ساده طریقې تاسو ته وایم چې په دغه طریقو مونږ کولی شو اول د اوبو پاکې کړو چې ځان مطمئن کړو، بیا استفاده وکړو. اول مثلا جوش اول د اوبو دي کې یو دوه درې دقیقې مونږ اوبه وویشو، هغه پاکې کېږي. بل فلترونه دي چې هغه فلترونه په واسطه باندې مونږ کولی شو پاکو، چې مختلف فلترونه دي، ساده فلترونه دي چې هغه کې دا شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کېږي هغه پاکېږي. اما پرمختللي فلترونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګه او نور شیان، دغه شیان پاکېږي. نور داسې فلترونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي، هغه سیرامیک فلترونه دي. یعنی دا فلترونه که مونږ په اختیار کې ولرو د مونږ کار ساده کېږي. او که چیرې نه اوسیږي، مونږ کولی شو په یوه اسانه طریقه، یعنې کلورین په استفاده سره کولی شو چې اوبه پاکې کړو، وچ کړو، چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي، چې د هغو په طریقه هم مونږ کولی شو اوبه پاکې کړو. نیم ساعت یا 50 دقیقې وروسته د استعمال د کلورین نه اوبه مونږ وچ کړو. بله ډېره ساده طریقه دا ده که دا هېچ نه کلورین هم نه اوسیږي، فلتر هم نه اوسیږي، مونږ د لمر په وسیله کولی شو اوبه پاکې کړو. اوبه په یو پاک یا شفاف بوتل کې مونږ باید واچوو، هغه اته ساعته یا شپېته ساعتو پورې مونږ لمر ته ږدو. هغه لمر کولی شي چې دغه ټول جراثیم او میکروبونه چې په اوبو کې دي هغه ووژني او اوبه پاکې کړي. نور بل قدم نه اوسي، مثلا لمر هم نه اوسي، مونږ کولی شو د یو پاک ټوکر یا یو ټکې په واسطه باندې هم کولی شو اوبه پاکې کړو، چې هغه پاکه ټکه مونږ اوبه پکې واچو او یو پاک لوښي کې مثلا فلتر کړو، لکه داسې چرن غوندې یا فلتر غوندې، چې دا هغه کولی شي د تیګې او ډبرې او خاشاک او چینجي او نور شیان که په اوبو کې موجود ولري هغه د منځه ځي. نورو د باران اوبه دي چې دا ښې اوبه دي، خو دا هم باید یو پاک لوښي کې راټولې شي. اما دا هم باید وروسته د جوشولو نه باید استفاده شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده شي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. خو اصلي پرابلم هم دغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله او کې دا د امراض، خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې لکه اسهالات یا نسناس ده، دیزانتري یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه، یا د میده دردونه او کانګی د شان نور امراض دی، یعنی جهاز د هضمي سیستم مرضونه باندې تراوري. اما کوم ماشومانو کې به متاسفانه چې دالک زره سخت او سیګی نس ناست هم شدیده کېږي، ماشومان به ډیر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډی هایډریشن ته ځي، حتی کله کله ماشومان د دغه اصالات و ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کېږي تب د مرګ کېږي. نور دا ناپاکې اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را منځراوړي، یا جلدي امراض پیدا کوي چې مثلا خارښت جلد اوسېږي، یو تعداد دانې په جلدو کې پیدا کېږي، نور فنګسي ناروغیانه چې یونه مکروب دی پیدا کېږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی چې پوستکي رنګ بدلېږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کېږي، داغونه پیدا کېږي، یا سپین ټکي پیدا کېږي، یا رنګه ټکي پیدا کېږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کېږي. خو یو تعداد زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسینیک دی، سرپ دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسېږي دا به ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسینیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کی، د جگر تکلیفونه پیدا کی، د گردو تکلیفونه، یا سبو یا د شش ناروغیانی پیدا کی. سرب هم کولی شي چې د ماشومانو دماغی و د کمزوری کی، یعنی منتل ریتارتیشن پیدا کی، حتی کولی شي چې کمبود د وینه پیدا شي. نور دا نایتریت چې دی دا هم کولی شي چې په مریضانو که د تنفسی سیستم یا سابندی پیدا کی، چې بلو بابی سندروم و ایدم پیدا کیدلی شي، نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کیدلی شي، د جیګر کمزورتیا پیدا کیدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، ماتېږي، فلورې کمېږي، دا شیان. همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کړي، سیستم د معافیت کمزوری شي، خصوصا په ماشومانو کې کمزوري پیدا شي. دغه عمده مریضیانی دی چې د ناپاکو اوبو د څښلو له کبله انسان ته راپیدا کېږي.
Diga سفر یو